دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. ترهګري او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي ایف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین، من خودم متاسفانه 8 مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به این ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې وو، چا ساتلی وو؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړي وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سختې جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېګي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره سیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره سیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبان او پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړول لپاره د پښو او موږک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د تراح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بل خو د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ته وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوري حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوري حکومت سره بندي وښو طالبانو خوشې کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ټرمپ دپاره او د ده د پروپاګند دپاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپله ښاغلی ټرمپ په ښه ایسېدی او هم پاکستان په خپله غمشریکي و هم دردی د امریکې سره اعلامولی او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منزوي کړي او د پاکستان لاس به نور هم قوي کړي، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کړي، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولی دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 170 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې دربدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړی. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي، او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاته، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي، او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زمون تاسی دی پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاسی متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 50,000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته یې منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعاوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامداره پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټوله پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاسته او په دې او دا د سیاسته کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سوی.
دلی خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته یې ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 70 فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړۍ افغانستان کې په لنګون له هرو 100,000 مېرمنو څخه یې 640 مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او 4.5 میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بېروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا 12 هېوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځایي ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شرعي د نیولو امر یې ورکړ، هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو 4 کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مکتب وزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه 2 لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې هم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل. د بده مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر را وړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان مېرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان مېرمنې د هیر نکا، افغان مېرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فیران په افغانستان که وجود لري دوتا باید ډیره زیاته توجه وکړو ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلاً یوازې پاتې شوی دي او ټول جهان افغان میرمنې هیرې کړي دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده حقونو ته مې مبارزه کړې ده ډیره زیاته متاثره یم او ډیره زیاته د آینده تاریکه وینم.
بل اخوا تیره اونۍ افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکې پاره ولیو چې ولې طالبانو افغان ښځې حتی خپل هیواد او د خپلو ښارونو کوڅو کې پارکونو ته له تګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابره کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړې د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ده ورکړه خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه جمال الدین د شینډن د ولی اسیدین کې په کسب دکاندار درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمې زه محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلان په د هرات په مابس کې ژوند تېروم او د مجاهد د امر بالمعروف د خواست ما ته هیڅ څوک نه زه ما ته څوک پېژنم نه ما ته چا شی ویلي نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځایه شوي. د سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډېر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي. دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیزې شبکې تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي وو. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حمیدالحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمیدالحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلي. خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جوماتو مدرسې مسؤولان باید پوه شي چې کوم اورته ډېر پوکی ورکړي هغه د دوی لمن هم سیزلی شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړ او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګي دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېږل.
او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پېښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې میرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د آلمانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبۍ او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متره پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 220 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویر شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات ته حده پورې سیاسي و. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي خلک پکې خارونو ته رنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومیډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمې د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه منهایم خار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. دسر د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 26 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګورې داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوې اونۍ مخکې پاکستان تور پورې کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه و چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نښتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به یې چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ له لارې پخوانی افغان ډیپلومات په اسلام آباد کې افغان ډیپلومات امیر ګران را سره دی. عبدالته په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب ښه راغلی. ګران صاحب څه فکر کوئ چې دغه اختلافات په لنډو اول کې له همدې را شروع کړو، د دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استبلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی آغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نمیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخه یا دی هغه استخباراتي اطلاعات و لمخی چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته سوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان آیسا یا د پاکستان د آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې په هغه آبی گیټ کې چې کومه چاودنه وشوه.
ګران صاحب وبخشئ، ګران صاحب وبخشئ، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان شوي دي. خبره دا ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل ته که اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو وبخشئ، بیا عبدالته سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد ته، اول حل کین؟
دا خو ګوري شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې دغه سټاتس کو وساتی او لدغی لاری چخه دالری عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړی یا چباندی نیمه پیړی دوی وکولای شوای چې لدغی لاری چخه یا دغی جنگی اقتصاد په ژوندی ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعی ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس IMF هیئت هلته راغلی دی، یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګورئ ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریزې حملې هغه مسؤول کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی، او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی، هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګورئ دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې، په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو، او ولی هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي، ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي، او له دغې لارې څخه یو ځل بیا
مننه. مومن صاحب، په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي؟ له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه د مارچ په شپږمه باندې، نو زیاتره همدا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمه ایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شمیم شاهد چه با پا پیخور که اغدا ویلی چه اصل که پا پاکستان که زین حلقی نگواری چه پختانه پر مختگ و که اغوی مخ کلر چه که دا کاروبار که پرست که بندیگی تور خملار بنده دا داغی توانم دا دوار غار پختانو ترسیگی. بل اغوی افغان طالبان هم تورن کړ چې اغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د اغوی په اقتصاد باندې هغه هیڅ پروا نه شته، خپل سیاسي ګټو ته ګوري. اغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالانو ګورئ، نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میات خروسینی ویلي چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضله کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی غسیمې نیولې دي. نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوست ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغه برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نغه خو وسلوال ګڼل کیږي، او چې کوم په پاکستان کې نغه ته بد وسلوال ویل کیږي. دا غزه پوهان یا قم پرست سیاسي ګوندونه دا خبره کوي. که څه هم د پاکستان په اوسپوار وار دا خبره کړې ده چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پر ضد. دغه سي مولانا فضلرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفي مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي. نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي؟ دغه سي د اسد قیصر کم چې د طریق انصاف په مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وړ دغه تورونه رد کړي، خو د درې وړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي، او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
وبخښئ مومن صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي. مرجوب لم ډیر ورته اوشته دا واوري هر ورځ چاودنی وي نو د سیاستوال پدې کې څه وای
نو سیاستوال څه چې څنګه خبرې کې غویم دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت شته یا چې کم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تولنی د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې دغه هغه څه پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي که چېرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه دې غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت چې په راس کې شهباز شریف دی دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل او بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر و هغه یو کتاب لیکلی ده پاکستان بتوین ماسک اینڈ چیشای دغس یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم وایي جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړیزي یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی سي پوځي اسټابلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي همدغه جګړې سي سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
البته دغه څه
ده
یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او دا د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بيخي ورس نه شي تیرولی په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست یعنې داسې نه ده چې یعنې دغه اور په خپرېدو ده
شیبر صاحب اجازه دی
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمی طبقه چې هغه پوځي استبلیشمنت او استخباراتی دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي، لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو لغې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي، هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده، د هغه نور کتابونه هم شته. او د پاکستان د پوځ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره اوس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقی دا خبره وکړله چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده، د دې په وینا باندې. او یو علت یې هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي. او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل، عایشه صدیقی دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې. هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي، نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپدویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومتر کرکټه پورې.
نو دوی دغه خبره کوي. او که څه هم موږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا ټول نه ردی، چې هغوی دا و چې موږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلي خبره وکړه. هغه ویلي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه وختي تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مرګ جوبل اوړي. خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په 14 باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼۍ باندې دوه زرمګو بریدګرو هغوی حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله، نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغې کې وړنګېدو، او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ جوبله وختن. لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي، وسلوالي حملې کېږي، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوځ ترمنځ نښتې کېږي، ډرون حملې کېږي، نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي، هغوی ته مرګ جوبله دی. جنګ
خبره ده، جګړه ده،
جنګ. او که پرس که بې کوره کېږي، نو دغه ځای خلک بې کوره کېږي. او دغه ځای خلک اوس وایي چې موږ خپل کورونه نه پرېږدو، ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي. او
ګران صاحب، د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو، او دا جګړې به روانې وي، او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا مخه په پیل کې کومه خبره وه، د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي؟ او کله به تورخم بند وي، کله به په بنو کې چاودنه کیږي، کله به په کابل کې چاودنه کیږي، څه فکر کوي؟
زما پر باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وس تاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. د هغې جملې څخه په 1971 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه، هغه پوځیان راخلاص شول. او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې د دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګه پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل، البته ټیکا خان. او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دای مرسلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. دوی اوس وګورئ سخت اقتصاد د دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی، نرخونه زشته زیات جګ دي، د پاکستان خلق د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي، اصلاحات رامنځته سي، له عربستان څخه، له متحده عربي اماراتو څخه، له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده، پورونه ځینې غواړي. په بېشرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي، دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي. دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي، د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي، له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا، دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې. اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله، د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هر ورځ کېږي. دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعال غړی دی، هغوی سرته رسوي.
البته وبخښئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور دا دی چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پبونو کې چې کوم برید وشو، د هغې نه یو ورځ وروسته په 5 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان پوځو، د خبر پښتونخوا اعلی وزیر، دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کومه ده د افغانستان نه راغلي وو او له دې منصوبندي هلته کې شو، باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 5 باندې دوی دا خبره کوي، او په 4 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی قبایلي سیمو ته، پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په سلا باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 5 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 4 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې هم کلیئر نه دی لکه چې دا مسله د کوم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی هم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم برج په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې څه باندې 6 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پښتونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پا پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پا پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرې ډلې کله ناکله وبخشي همدغه سیم وي چې یو ځای سره اختلاف، لکه د سوریې ترهګرې ډلې سوي تر دې مخکې، تر دې د اشاره له حکومت نه مخکې، یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و، یو برخه به مخالفه و. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو ماقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې دا خلک ګوري، که په پا پاکستان کې دننه دي، که په افغانستان کې دننه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب، چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوره یا دا پخوا دغسې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات که موږ او تاسو راواخلو او د ډلهیزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي، او دغه اور لمنه تر اوس هغه ده لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټارې څخه هغه دی بنو ته راغله، اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده. اوس هغه یو هفته یا څو هفتې په مخکې هغه ده د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغسې والوزاوه چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مړه سول. یعنې تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغو خواته نږدې ده سي یې خواته بیا مارګله ده
په دې سمولحق به ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیرو زده کړې په حقاني مدرسه کې کړې دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکي او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله، او اوس یې په زوی باندې هم ځان مرګي برید وشو چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالۍ دغه خبره شروع شوې وه، په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
و د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سوری برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن چې جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد ګورنر جنرال و، هغه یو فلج انسان ولو. 1954 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایې مای اتنی جلدی مې زه وایې په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته وویلې چې دیس از دکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړوي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش و نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
خپلنه ګران صاحب مننه په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندویم.